چې د امریکا دفاع وزارت ویلي افغانان دا نه غواړي او د کابل واشنگتن د امنیتی تړون سره هم په ټکر کې خبره ده.
وخت 12:13 دقیقې شوې. سالی محمد سالی به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي او لاغه وروسته به حدیث پردیس ته غوږ شو چې نور بس ته اونیس پروګرام وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولي ویاند وایي تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله شوې وه. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله په شاتم بول شوې ده. د فاریاب ولایت چارواکي وایي افغان قواوو د قاتم ملاتړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې 6 کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده. د فاریاب د امنیه قمندانی ویاند وایي چې د دشمن پر مرکزونو حمله دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والي نن په یوه کانفرانس کې وویل چې د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پینګیانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. بریت کابینه د امریکا د سترې محکمې د 144 قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 2 ساعت وروسته تر دې لوړه وکړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ده نومونه تایید کړه. روسي سوک وهونکي یا باکسر آرتور بیتر بیو خپل بریتانوي سیال کالم جانسن ته په 3 پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیره شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ، د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا هم کوم پوښتنه لري مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې مو قدرمن ملمت هم بلنه ورکړي. زموږ نننۍ ملمت د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی چې لنی کمرغه بلنه منلی او سټوډیو ته راغلی. حبیب صاحب ډیر خراغلی
مننه. تاسو ته سلامونه احترامات محترم اوریدونکو، تخنیکی همکار ته خپل احترامات تقدیموم.
وعلیکم السلام حبیب صاحب. مخکې له دې چې تاسو پوښتنه مطرح کړم، اوریدونکو 0909 شل 15 30 40 0909 شل 15 50 شمیری یو ځل بیا تکراروم 0909 شل 15 30 40 0909 شل 15 50 مو د اړیکو شمیری دی. حبیب صاحب لکه څنګه چې د نوربست یا شکست سکوت خبرونه معمولا ځنګړې شوې ده، د میرمنو عدالت ته د لاسرسي او په ټوله کې عدالت ته لاسرسي په افغانستان کې څومره ستونزمن ده، کوم مشکلات شته دي، حل لارې څه کېدای شي؟ په دغه رابطه باندې مې لومړنۍ پوښتنه دا کوله چې تاسو په کار کوئ، له مدافع وکیلانو سره هم په تماس کې یاستئ. په افغانستان کې د کوم حکومت چې اوس 4 کاله تقریبا پوره شوي دي، وضعیت په څه حال کې ده؟ د محاکمو په اړه راته ووایاست چې خلک کله ستونزو سره مخامخ کیږي، ستونزې په څومره وخت کې حل کیږي؟ په دې رابطه باندې خپل نظر سره شریک مې ده.
مننه. یو څه چې باید یادونه وکړو، ځینې کارونه مثبت کارونه شوي دي په دغه 4 کلونو کې، خصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې. په محاکمو کې د فساد کچه د پخوانه یو څه راټیټه شوې ده. ځینې لازم اصلاحات ترسره شوي، ولې هغه څه چې باید ترسره شوي وي متاسفانه تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. اوس هم موږ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې خورا ستونزې لرو. تر اوسه پورې هغه څه چې قانون حکم کوي ټولو ته د قانون د حکم په اساس باندې نه رسیږي. هر څوک په ټولنه کې داسې فکر کوي چې د قانون د ده په وړاندې یو ناجایز دی، یعنی د ده په وړاندې د ګټو په وړاندې یو زد عمل دی. ځکه مونږ په قوانینو کې زما په باور باندې ستونزه نه لرو، مونږ په تطبیق کې ستونزه لرو. همدغه د قانون تطبیق په محاکمو کې هم ستونزې لري، په څارندوالۍ کې هم ستونزې لري، په کل کې په ټول عدلي او قضایي سیستم کې د قانون د تطبیق برخه زموږ ډېره زیاته زیانمنه ده. ځینې شیان دي بیا چې د قانون د تطبیق خنډ ګرځېږي، چې هغه فساد دی، ناامني ده، یا د ناپوهي او بل اړخ ته په یو شکل د اشکالو که نوم ورکو، په عدلي او قضایي سیستم کې د بېسوادۍ موجودیت دی، د ظرفیتونو نشتون دی، چې دا د قانون د تطبیق په وړاندې خنډ ګرځېږي، چې خپله د همدغو اشخاصو موجودیت په عدلي او قضایي سیستم کې یو لوی فساد دی چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په یو پیمانه باندې شته دي، او انکار ترې نشو کولی چې عدلي او قضایي سیستم پاک دی او د دغو خلکو نه لرې سوی. نو همدغه دی چې د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې لوړېږي، ځکه مونږ د 2000 لومړي کال را وروسته د هغې نه مخکې بحث نه کوو، ځکه چې په افغانستان کې یو اضطراري حالت و. د 2000 لومړي کال نه وروسته یا د 2002 کال نه وروسته که خلاص وایو، اوس 2013 کې مونږ یاستو، یعنی 14 کاله مونږ د قانون د تطبیق په نامه باندې میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغله، په سلهاو خلکو، په زرهاو حتی کوم قرباني ورکړله، ورته د دولت د په همدغه نامه باندې ډیری داسې صلاحیتونه ځان ته ورکړل چې ګواکې مونږ غواړو نور دلته عدالت تطبیق سي. خلکو هغه د حکومت زری ناروا تصامیم په ځان باندې وزغمل، ول نتیجه فکر کوم چې هغه څه چې د 14 کلو زحمت باید وای، موږ باید هغه ځای ته رسیدلی وای، متاسفانه تر اوسه پورې نه یاستو رسیدلی. او که کوم حالت چې اوس حاکمه دی، که په همدغه شکل باندې نور هم ادامه پیدا کړي، به دې مطمئن اوسېږي چې موږ 14 کلو کې نور هم عدالت ته نشو رسیدلی. باید د قانون تطبیق ته تر ټولو لومړیتوب ورکړل سي، سلیقوي برخوردونه باید پای ته ورسیږي، د قانون نه د سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده دا ونسی، مخصوصا حکومت دا کار کوي د ځینې سیاسيونو په مقابل کې، یا ځینې سیاسيونو هغه نفوذ چې په محاکمو کې د افغانستان لري، یا په کل کې په عدلي قضایي سیستم کې لري، د قانون نه سیاسي استفاده کوي. په ځینو مراجعو کې د اشخاصو په وړاندې، ځکه موږ دغه خبرونه خصوصا د خویندو په اړه باندې ده، د ځینې اشخاصو په اړه باندې د هغه د جنسیت په اساس باندې توپیری چلند کیږي، چې دا بیا تر ټولو وحشي او تر ټولو بد چلند دی، د اساسي قانون نقص دی او د نورو قوانینو. نو که چېرته په همدغه منوال باندې موږ روان اوسېږو، زه متاسفانه په دې باور باندې یم چې موږ به ونسو کولی په راتلونکي کې یا په راتلونکي 14 کلونو کې هم دې نتیجې ته ورسیږو. په ډېره په ټیټه سطحه کې یادونه وکړو، کله چې د کور نه شروع کیږي، د خور سره ظلم شروع کیږي، د هغې هغه کوم چې د اسلام حقوق ورکړي دي، کوم چې د قانون په اساس باندې ورکړل شوي دي، هغې ته پاملرنه نه کیږي. په همدغه سطحه د کلي د ملک لخوا بیا په ځینې تصامیمو کې چې حتی د بدو ورکولو یا ځینې نور منفور رواجونه چې په لورو پرتو سیمو کې موجود دي، د هغې موجودیت دلته د دې حقوق نقص ول. بیا چې کله محکمې ته مراجعه کیږي، حتی داسې قضایاوې سره خپل شخصا مخامخ سویم، چون په همدغه برخه کې کار کو، عملا د مدافع وکیل په توګه باندې دنده تر سره کوم، داسې قضایو سره زه مخامخ سویم چې حتی د ویلو جرأت نه لرم چې هغه زه ووایم. یعنی موږ تر اوسه پورې که وایو چې موږ د یو مدني ټولنې په توګه باندې د افغاني هویت او د اسلامي هویت د ځان نه اظهارو، موږ افغان یو، مسلمان یو، او د مدني انسان په توګه باندې دغسې حرکات نه باید ترسره سوی. متاسفانه په قضایي سیستم کې د افغانستان تر رسوی دی ځنې واقع سب سوی دی، همدغه چلندونه دي، د غیر متناسب چلندونه دي چې بیا د په کل کې د عدلي او قضایي سکتور باندې د خلکو باور راټیټیږي. همدغه چې کله د عدالت یا د عدالت نشتون باندې خلکو باور راټیټ سه، د حکومت د ملي حاکمیت هغه ساحه، هغه جغرافیایي ساحه راکمیږي ورځ تر بلې باندې، او د خلکو باور د قانون په تطبیق باندې له منځه ځي. همدغه ده چې مخالفین ورځ تر بلې بیا دلته د نفوذ ساحه زیاتی ځکه په افغانستان کې خصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې تاسو څنګه چې پوښتنه وکړله د یو دعوی ته د رسیدګۍ لپاره چې څه شی قانون یا خصوصا په جزایي مسایلو کې زه وایم په جزایي اجراتو قانون کې د څارندوالۍ موده هم مشخصه ده په مختلف انواع باندې یعنی فرض مثال په قباحاتو کې یا په جنحه کې یا په جنایت کې څارندوالۍ دومره وخت لري چې دوی باید رسیدګي د جرم توکي د محاکمو وخت هم تشخیص شوی دی ولې عملا د یوې قضیې سره زه مخامخ شوی یم چې هغه په د ابتدایي محکمې تر هغو پورې حکم لا نه و کړی چې د څارندوالۍ او د درېګونو محاکم وخت په هغې باندې تیر شوی دی یعنی صریحاً خپله محاکم د نقص باعث ګرځي د قانون د نقص چې دا په شکل د اشکالو ځینې نور فسادونه هم د دغه نقص نه بیا ولاړېږي ډېر لوی لوی فسادونه ولاړېږي نو زه فکر کوم چې له یوې خوا نه د ظرفیتونو نشتون دی له بلې خوا ځینې سلیقوي برخوردونه دي له بلې خوا ځینې توپیري چلندونه دي یا د جنسیت په اساس باندې د ژبې په اساس باندې او یا هم د مذاهبو په اساس باندې په دې عدلي او قضایي سیستم کې متاسفانه چې څرک لیدل کیږي بیا په کل کې دغه باور بیا د خلکو په منځ کې راځي چې هغه څه چې د عدالت تقاضا ده او د قانون حکم دی او زما حق ګرځي باید زه ترلاسه کړم متاسفانه که زه کلونه هم د دې لپاره هڅې وکړم دا نه کیږي عامه پوښتنه موږ تاسو که بازار ته ووځو یو چا نه پوښتنه وکړو په افغانستان کې د قانون تطبیق هغه وایي وروره که زور او زر لري نو هر څه به تا ته ډېر زر ترلاسه شي قاضي به ستا په نفع حکم وکړي خو که پیسې نه لري او زور نه لري نو بیا غلی کښېنه نو په دې مطمئن اوسېږه چې قاضي ستا خلاف پرېکړه کوي یعنی دغه باور په عام ولس کې د ملي حاکمیت د نقص باعث ګرځي د حکومت د اعمالو د مشروعیت تر سوري لاندې وړي او د دولت مخالفینو ته د دې زمینه مساعده یي تر څو دوی راسي د خلکو ترمنځ دغه کشمکشونه چې په ټولنه کې موجود دي پایټکه ورته کیږي ګوره یو څوک راځي د ځمکې جنجال لري خیر په افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې کلونه برته نیسي ولې کله چې د دولت مخالفینو ته ځي همغلته په ډېرو په لږ وخت کې البته چې د عدالت تقاضا دا نه ده چې باید دوی د چ حکم وکړي ولی دوی په لږ وخت کې دا حل کوي او د جانبینو په یو شکل د اشکالو قناعت ترلاسه کوي نو همغه ده چې خلک زی هغه ذهنیتا د عدالت تقاضا بیا د دولت د مخالفینو نه کوي نه د دولت نه کوي نو زه فکر کوم چې کله په کل کې د عدلي او قضایي سیستم حالت داسې وي نو بیا د خویندو په مقابل کې متاسفانه چې هغه په ټولنه کې یو ورک غږ دی څوک ناوری دل کیږي متاسفانه چې هغه حقوق څه شي چې اسلام مونږ ته ویلي دي مونږ باید ورکو یا د افغانیت په لحاظ باندې مونږ قایل یو یو شجاع نر په توګه باندې وایو چې مونږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو متاسفانه چې مونږ داسې تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړي هغه لازم حقوق چې باید مونږ دوی ته ورکړي وای مونږ نه دي ورکړي د تعلیم نه محرومې کړي دي د ژوند د ملګري د انتخاب نه محرومې کړي دي حتی دوی ځینې ډېر کوچني تصامیم هم د کورنۍ چې هغه د دوی شخصي وي د کورنۍ د تصمیم نه بغیر نشي نیولی یعنی په کل کې بیا کله چې دوی بدبختانه په داسې یو قضایو کې مخامخ کیږي چې باید مراجعه وکړي عدلي او قضایي سیستم ته هلته بیا د ابتدا نه تبعیض شروع کیږي په شکل د اشکالو نامشروع غوښتنې کیږي نامشروع مسایلو سره مخامخ کیږي بیا نو دلته غیر اسلامي غیر انساني او غیر حقوقي کړنې د دې باعث ګرځېږي چې دغه ټول عدلي او قضایي سیستم اجرات د صفر سره ضرب کړي
بلې حبیب صاحب یو بله پوښتنه مې کوله لنډې راته ځواب کړئ چې بیا اورېدونکو ته مو وخت ورکړو دوی هم خپلې پوښتنې لري د ذهنیت جوړونې خبره مو وکړه یعنې شپاړس کاله تقریبا څه باندې یوه نیمه لسیزه کافي موده ده چې په دې وخت کې یعنی د ذهنیت جوړونې لا هم تاسو ویل چې وسه پورې هم ذهنیتونه دې ته آماده نه دي چې هغوی د قانون په یو شکل لس فکر هر څوک فکر کوي چې دا قانون به زما په ضرر وي په داسې حال کې چې قانون یعنی هغه تعریف به تاسو خپله وروسته وړاندې کوي چې دغه د ذهنیت جوړونې په رابطه باندې کارونه نه دي شوی کښوی دي پاغه شکل چې لازم و مطلوبه پایله نه دور کړي، ولی بل اخر دغه مسلې ته ډیر پام نه شوی په داسې حال کې چې اساسي تغییر هم فکر کوم دغه برخه نه باید رامنځته شي. مهرباني
پر دې سبز زما شخصي باور باندې کله چې موږ وایو ذهنیتونه باور او ذهنیتونه او عامه باور په دې باندې ایجاد کو چې زموږ عدلي او قضایي سیستم شفاف دی، کړنې شفافې دي، او کولای سي هر څوک چې د هغه په اړه باندې قانون نقض شوی د هغه اعادې لپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړي. هغه یوازې یوازې یو ټکی د قانون تطبیق دی. ګوري بیا هم اصرارتن زوایم، موږ د افغانستان په نافذه قوانینو کې هیڅ نو مشکل نه لرو، ډیر کم مشکلات دي چې هغه فرض مثال چې هغه به د اجراتو په اجرایي برخه کې وي، ځینې د جزایي کوډ کې چې ځینې نوي مشکلات دي د جرایمو د تعریفونو په برخه کې، یا فرض مثال دغې د جزا د کمیت او کیفیت ته په کتو سره ستونزې به موجود وي. یعنی په کل کې په سیمه کې موږ تر ټولو ښه قوانین لرو، خو مشکل دلته دا دی په تطبیق کې دی. که چیرته د مرکز نه لرې لاړ شو، د ولایتونو ته لاړ شو، ولسوالیو ته لاړ شو، قصباتو ته لاړ شو، هلته محلي زورواکي قاضیان نسی کولای چې کله دوسیه راځي د دوی میز سر ته، دوی نسی کولای چې هغه د کوم اوصاف چې شریعت د قاضي دپاره وضع کړي، اول خو په هغه اوصافو باندې قاضي نه دی برابر متاسفانه. حتی که ووایم چې ځینې محلاتو کې حتی محاکم موجود نه دي په ځینې ولسوالیو کې، نو کله چې قاضي ته دوسیه راځي هغه په شرعي اوصافو باندې برابر نه دی، په قانوني اوصافو باندې برابر نه دی. له هغې وروسته یو زورواکی راځي په دې کې مداخله کوي، یو څوک راځي پیسې دي په دې قضیه کې ورکوي ورته. له بلې خوا د قاضي ځینې مواردو کې د هغه خپل فهم او دراکت دومره نه وي چې هغه قضیې ته په شفاف ډول باندې رسیدګي وکړي. دغه ټول شیان یو بل ته لاس ورکوي سره هغه څه چې بیا د قانون حکم دی د یو متضرر حق ګرځي چې باید ورته ورسیږي، متاسفانه هغه نه رسول کیږي ورته. کله چې په یو سیمه کې یوه دغه سی پیښه تکرار شي، هغه بیا دغه نور اجرات هم د خپل تاثیر لاندې بوزي. کله چې په واضح ډول وایم په لویه کچه باندې ځینې داسې جرایم ترسره شوي دي چې دغه د موږ وینو هر ورځ د قانون نقص وینو، کله چې په لویه سطحه باندې د ولسمشر لخوا یا د وزیرانو لخوا یا د معینانو لخوا یا د نورو رئیسانو لخوا قانون نقص کیږي، یو عادي فرد په خپل سترګو باندې ویني، نو په هغه قانون تطبیقیږي، نو عادي فرد هم خپل چیغه پورته کوي چې وخت دا زورور دی یا واسطه دار دی یا پیسه دار دی، په ده باندې قانون تطبیقیږي، نو په ما باید ولې تطبیق سي. نو کله چې د قانون دغه طرف ته ځي او په هغه باندې تطبیقیږي، د جدي عکس العمل په هغه برخه کې ښیي. یعنی دغه توپیرونه په ټولنه کې موجود دي. که چیرې د افغانستان اسلامي جمهوریت خاص کر حکومت وسنۍ وغواړي چې دغه برخه یا د عامه ذهنیت بیا بیرته اعاده سي، شروع دي وکړي هر نوع مفسد، هر نوع قاتل، هر نوع چې د یو شخص چې هغه د قانون په شکل د اشکالو د نقص باعث ګرځي، جدي پایګیری وکړي د داسې اشخاصو لخوا چې هغه واقعا پاک وي. زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې یو بل باور هم شته دی، هغه دینی باور دی. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یستو، بیا افغانان یستو، اخلاقا وجدانا او هغه د مذهبي اړخه اسلام ته ډیر زیات ترجیح ورکو ورته په ټولو مسایلو کې. ګوري په اروپایي هیوادونو کې چې یو دینی مذهبي ټولنه نه ده، څنګه هلته قانون تطبیقیږي؟ په داسې حال کې چې دلته قوانین اسلامي دي، موږ مسلمانان هم یستو، بیا هم قانون تطبیقیږي؟ هلته خبره دا ده چې د قانون د تطبیق په برخه کې هغه خلک ډیر زیات حساس دي، په هر شکل چې کیږي قانون تطبیقي، نو هماغه ده چې هغه خلک په دې پوه شوي دي که چیرته جزوي اشتباه هم زه وکم، نو زه د قانون دغه د فلتر نه نسم. یعنی هغه جال چې ښه په لنډه وایو چې د هغه کبان ترې نه ځي او جال کو مانه نه ورکوي او هسې یو هوایي خبره، د قانون هغه جال هلته دومره زیات کلک ګنډل شوی دی چې نه وړې حشرې کولی شي او نه غټې چې د هغې نه ووځي. په افغانستان کې متاسفانه موږ په دغه جال داسې جوړ شوی چې واړه مجرمین پکې نیول کیږي، کله چې غټ راسي جال وشلیږي او همداسې ترې تیر سي. یعنی د زورورو په مقابل کې بیا موږ متاسفانه چې خپل سر ټیټو. نو که چیرته دغې برخې ته توجه ونیسي، په دې مطمئن اوسیږي چې نه سوله په دې وطن ته راځي، نه دلته امنیت راځي، او نه دلته په حکومت باندې باور ایجادیدل شي. موږ باید د هر څه نه مخکې که غواړو چې پرمختګ وکړو، که غواړو چې سولې ته لاسرسی پیدا کړو، که غواړو چې ځان په نړیواله ټولنه کې د هیوادونو همزولی حساب کړو، نو موږ باید راسو قوانینو تطبیق ته وګورو چې ولې موږ په دغه حالت کې استو. زه فکر کوم چې که قانون تطبیق سي، تاسو په دې مطمئن اوسئ چې د ټولنې ته هر خوشبختي را روانه ده. یو څوک راځي قتل کوي، وژنه کوي، وروسته راځي د ته امتیازات ورکول کیږي. وخت چې کله یو شخص ته امتیازات ورکول کیږي او واضح ټول ټولنه وایي چې دا سړی قاتل دی، نو هغه قاتل چې نن ما سره ما هم قتلی، خو هغه هم په دې پوهیږي چې یو ورځ که زه هم دې ډیل ته نږدې شم دغه امتیازات ما ته هم راکړي، نو زه ولې د خلکو د قتل نه لاس په سر شم؟ یعنی دا باورونه په ټولنه کې ایجادیږي او دا ډیر مضر باورونه دي. حتی بیا د هغه هویت چې موږ په دې ټولنه کې لرو او راټول شوي استو، هغه هویت بیا زیانمنوي او مشکلات سره مخامخ.
بله حبیب صاحب، تاسو صبر ته راګرځم. اورېدونکو اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اړیکې ځواب کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراقلی. اوس هم اوریدونکو ستاسو وار دی د اوریدونکو اړیکې به ځواب کړو. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراقلی. بله سلام، ستړي مشي کزمن غاوري مهرباني خبرې وکړي. ښه، فکر کوم څه ستونزه شته. یو بل اوریدونکی به راوخلو. بله سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراقلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغلی.
بله
بله، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني.
بله زما آواز اوري.
بله ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني. فکر کوم زما آواز نه اوري اوریدونکي.
بله زه سردار محمد د کندهار ولایت د امان فضیلت سره په تماس کې.
سردار محمد صاحب، خبرونه ته خراغلی، مهرباني وکړئ. ښه، اړیکه مو سره پرې شوه. فکر کوم تخنیکي ستونزې کله ناکله مخابراتي شبکې مشکلات ولري. بلې سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراب لای.
السلام علیکم پردیس تا او ملمت او دا وی دی رادیو ټولو درمو همکارانو رتنګ سلامونه نیکی احترامات رانی کوم په دې هله چرته جوړ به خخ پرونم پیل کړی وی.
مننه زیرک صاحب، خبرون ته خرق لې کور ودان، مهرباني خپل پښتنه مطرح کړئ. کوم
قربان شم، بس پښتنه لرم نظر نتریګم. پښتنه ملمت ده چې تاسو دې خزو موږ یو د نوړه دود لرو چې دغه په بدو کې ورکول دي. د دې لپاره تاسو څومره مبارزه کړې ده بل خصوصي ښځو په پروسه کې؟ که دې پاګه ځواب وایي.
بله ډېره مننه کوم ورور. مننه. یو بل اوریدونکی وصل شوی، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشي.
سلامونه نیکی هیلی پښتنه مینه جناب پردیس صاحب ته او محترم میلمه ته استاذ دانا تخری کرتا د ازادۍ رادیو درنو
پدې هیله چې روغ جوړ بوي. تنګیوال لا ورده غنا. تنګیوال صاحب، خبرونه تخلق. وعلیکم السلام، مهرباني.
پدې مننه پارتي صاحب تاسو یو پښتنه له مونږه ملمنه زما دا ده چې تر اوسه پورې تاسو دا کار پایل کړی دا کوم ستونزې چې تاسو ته د اوریدلې یا په دې کار کې دبل لا تر تاسو رښتا او کنا؟
بله
ملمره تخن نظر راکنه ډیر به خوشاله شم. ډیر مننه پردې صاحب.
مننه تنګیوال صاحب. تاسو نن بل اوریدونکو هم لرو. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراق لې. بله که څومره کاوري مهرباني خبرې وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه ازادي رادیو ده.
بله ازادي رادیو ده.
جوړه په خیر یا
مننه. کوم ځینم تماس نیولې ورور؟
مننه محمد ابراهیم د زابل ولایت څخه د ټلیفون پر اړیکې.
ابراهیم خان، خبرونه ته خراغلی، مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه کړه نظر لري را سره شریک او کوم پوښتنه هم لري مطرح خبرونه دی اوریدلې.
خبرونه ته اعلی باندې خو دا نظر لرم چې مرسای پردان افغانستان که در مجرمین و قرآن دیست دولت اراده نلره که چی رو ولره یو مجرم راولی و معبستی ورغورزی در قانون پراساس بلو راز پا کابل که امداغ زوروا که راولاری پا دلویز دول معبست باشی قانون متوانم پا دی که پلی چی ری او در خلگو نظر هم تر دولت تیری ری نوزما در افغانستان در جمهور رئیس پا کلک در اغوستان لیو کزایی ارگانو تا وقت ورکی او خپل هم دا غو پا کارو که مداخله ونه که کچیر یو مجرم بدون لدینا سی پرده بندی اسناد پیدا زورواکی پا زور لما بس ویدی لاغه زورواکی سرا باید ما بس تا وغردیش خوست دلتا دا معفیت داسی غکسوی دا هر سلوی پا دی لکس خاوره که زان تا یو دلی جوره که زان تا یو معفیت جوره که دا غیر پا ورانجه بیا لجورنالیستانو بیا تر اولاد بیا تر پلیسو تر غردو طوله تاکیب که او پراغه باندی سیا تاکیب کو با بعد لاغه ناختارو نمور که خپلی غیر کانونی غیر مطرح غشتنیم دلتا پدی کهی
منه نا استاسو پختنمم واحد نظر مو واورید روستا و پی تبصیر اولری حبیب صاحب یو بل روستا اوریدون که بم راوخلو بلی سلام سری مشای بلی کز موغا گاوری میرا بانی خبری اوکی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
سلامونه اونې کې له تاسو ته او د تاسو ملما ته تاسو ته همکار ته اجازه لري او څنګه کار کوم کو ټول ته سلامونه اونې کې.
وعلیکم السلام مهربانی خبرونه ته خراغ لرو.
جناب ز خاکساری مده کاپیسانه هیڅ حکم نه غواړي چې خپل خطا په تبر باندې وایي خو هغه ملما صاحب غونډې خبرې خلاصې کړلې چې په افغانستان کې که زر ولري حکومت ستا ده که زور ولري حکومت ستا ده هیڅوک نسي کولی غریب بیچاره نسي کولی چې په دې حکومت کې زندګي وکړي او یا زندګي پر مخ ویسي زه به تاسو ته د سترګو لیدلی حال ووایم زه یو وخت په ایران کې وم نو په یو ایراني باندې اعدام وخوت بیا نو دغه ایراني پیسې تېرې کړلې افغانی مغمابس نه افغانی راوست افغانی اعدام که پا ایران که یعنی اعدام پا ایرانی خطله و اغا ایرانی فامیل لاله بایسی اغا افغانی اعدام که جی که افغانی اعدام که پا افغانستان که و سامده غده مافیا دلی دی هیچو کمی کنه هر چو غواردی که زما خزا زما خور زما فامیل طول سواده رسی خو بدبختانه نکی گی وقت شرایط خراب ده که استا لور دست بیرون کتی تا و یو دې دالمار زوی ولیدله نو شپې هغه ستا لور اتا په کور کې نه ده هغه به د مغه سړي وي.
بله ډېره مننه کوم. کور ودان ورور کاپیسانه خاکسار تماس نیولو. حبیب صاحب په وخت هم ډېر کم ده، مهرباني تقریبا دوه نیمې دقیقې وخت لرو.
مننه زیرک صاحب، تنګیوال محمد ابراهیم او خاکسار څلور وړورونه مننه کوم. د زیرک صاحب د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې موږ هر وخت د عدالت د ښه تطبیق په برخه کې خپل غږ پورته کړی، ولو که دا د ښځو په برخه کې وي، که دا د نارینه وو په برخه کې وي، او یا په کل کې د ټولو افغانانو د حقوقو موضوع موږ خپل غږ پورته کړی دی. د عدالت د تطبیق په وړاندې عملا ما چون مخکې یادونه وکړه چې زه مدافع وکیل یم، د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ سوی یم، حتی د داسې ستونزو سره چې د موکل نه داسې غوښتنې د قاضي یا د څارنوال لخوا شوي دي چې هغه یادونه دلته فکر کوم چې لازمي نه ده. بل د مجرمینو د خوشي کېدو په اړه باندې بالکل و لومړي سر کې باید زه ووایم چې په افغانستان کې د زورواکو او د زور زر لرونکو خلکو لخوا هغه څوک چې د محاکمو د حکم په اساس باندې مجرم پیژندل سوی هغه نن هم په محابسو کې نشته دي، خو دغه کسان د ګوتو په شمیر دي او د ځینې سیاسي سلیقوي برخوردونو په اساس باندې دوی ګرځي. دا په کل کې یو لویه کتله نه ده که زه ووایم چې دا د افغانستان عادي مجرمین دي او لاړه، دا ډېر یو خاص مجرمین دي. سازمان یافته کارونه دوی ترسره کوي او دوی ته که موږ یادونه وکړو دوی د سیاسي معاملاتو په اساس باندې دوی همداسې بیرون ګرځيږي واقع د دې بدبختنه لکه څنګه چې خاکسار سه بیا هم ورز تاکید انوایم دا زموږ ټولنه ده خو په دې هم تاسو مطمئن اوسئ ټول اوریدونکو باید دا ووري کچیرته ز خپل فامیل ته خپل تغییر ورنکم ز خپل کورنۍ ته خپل تغییر ورنکم که ز خپل کلی ته خپل تغییر ورنکم په دې پوسی چې ولسمشر وزیران او دغه څه دولتي لوړپوړي اراکین دي دغه څه زورواکي او د څه قومندانان چې دي په ټولنه کې موزر ډول باندې حاکمیت لري دوی په سل کلو کې هم تاسو ته تغییر نه درکې درته د دوی اولادونه د دوی کورنۍ ټول په تعلیم او تحصیل پسې ګرځي او دوی د دغه ولس په مرۍ باندې پښتونې باندې ناستي او د دوی وینس کې نو لطفا راځي خپل ځان سره محاسبه وکړي څومره موږ د دې خپل کورنۍ دپاره د تحصیل زمینه مساعده کړي څومره مو د دې کورنۍ د پرمختګ لپاره زمینه مساعده کړي ده په دې مطمئنه اوسېږي که موږ مثبت کارونه کړي نو موږ د خوشبختۍ طرف ته ځو موږ د پرمختګ طرف ته ځو همدغه د قلم د زور په اساس باندې کولی سو چې د هر زور واکي د هر قلدر د هر ظالم مخه ونیسو بی له دې چې د قلم د طریقه اوسېږي نورې لارې زه ناممکنه بولم
بله د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو ډیره مننه کوم چې نن خبرونه ته راغلی او دا اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه لمنګ سره وای 0909900006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي کولای شئ لمنګ سره تماس ونیسئ خبرونه مو هم دلته پاتې رسیږي زما همکار احمد انایش سټډیو ته راغلی او